اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د نیمه نړۍ او بشري حقوقو اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي. خو اوس په موکړې لانډو خبرونه ته د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د ده په خبره ځان بیرته منسجم کوي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ یوې غونډې ته په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تېره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولې لري جهادي مدرسې پرانستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې هیڅ یو هیواد ته به هم له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل پیټر پانه لیکلی دوی په متحده عربی اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تیرې دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د درش پیتو کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې هغه د کډوالو په یوه کام کې د زړه د حملې له کبله مړ شوی. د ژورنالستانو ملي ټولنې د سټیفانی ګلینګس کی په نوم لوی بهرنی خبريال سره د طالبانو وروستای چلند غندلی او هغه د زورونی او ډارولو یو عمل بللی. د سټیفانی چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنی رسنیو ته کار کاوه، طالبانو ورته اجازه نه ورکړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه ویلي چې طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې د ته یې په افغانستان کې د ډبرو د سکرو په تړاو د طالبانو د خپلمنځي لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د ژورنالستانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې محلي او بهرنۍ خبریالانې دواړه د طالبانو لخوا په نښه شوي او ښځینه خبریالانې بیا د ناوړه چلند او زورونې ترڅنګ په راپور ورکولو کې له لا ډېر محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې ویلي چې خبریالانو ته یې د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذ تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعالولو هڅو نتیجه ورنه کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 12 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګان به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز د میندوارو او نوې زیږیدلو ماشومانو درملنې ته ادامه ورکوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. د دا ډول روغتیایي خونو لپاره د قابلګانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې تیره اونۍ له 150 زیات قابلګانې په کندهار کې له 8 میاشتنی کورس څخه فارغ شوې. او په ایران کې د اعتراض په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مژگان اعلان لودي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. تاسو د دې پروګرام په سر کې واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک ښودلی دی او په یوه نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په بادامباغ کې د ونندارتون پر مهال تایید کړي چې د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې داسې کړنې نه دي ترسره کړي چې د ولس قناعت حاصل کړي. دغه راپورونه زموږ په ویپانه کې شته. د دې ترڅنګ نور راپورونه خبرونه هم زموږ په ویپانه کې موندلی شي. آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ په ویپانه بسنه مکوئ، زموږ د فیسبوک پانه ته هم سر ورخکاره کړئ. بلونونه مینوال لري، تاسو هم دا پانه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټوئیټر پانه هم موندلی شي. اوس هم راځو ونیزو خبرونه ته. نیمه نړۍ او ورپسې هم بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11 د وړونجونو لنړیوالې ورځ سره برابر و. دا ورځ په ټوله نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بیلابیلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو میرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښوالي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کیږي، بلکې د دغه هیواد انجونې له خپل لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه هم محروم دي. په پایل کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سړک په غاړه او په هر ځای کې کار کوي. لار امور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته جمع را روان دي او موږ چې کار کوو نو د جمع امکانات نه لرو.
سم زینب بود پرش میکنم در کابل. نه خانه چیزی ندارم، سرپرست شان هستم، پدرم شهید شده. روز ساعت 5:50 کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور هستم خانه چیزی ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوی ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ د یو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دی.
لبد مرغ کزو ام په افغانستان کې د کمپین جنو او د میرمن وزیر ډیر خراب ده. یو خو د جنو پر وړاندې د خوندې دروازې باندې دي او بل کومې کمپین جنو چې د تشپګم سلف پوری او کم یعنی محدود او مکتب ته دي، ځکه چې د او هغه مسیران خوندې دي هغه مکتب ته لا نه دي. نو د دې سرک په غاړه سوال کوي یا موږ ته کوم دیزلت غاسته ته دي، یعنی او نس کولای چې خپل هغه د مکتب کالی ځان ته برابر کړي، قلم کتابچا واخلي. ته خپل فکر وکړي کله چې وینجلې ته د مکتب تګ اجازه ورنکړي سي، نو هغه ته به د انجلې د ورځې د انجون د ورځو المنځنه به معنا وي.
د انجلې باور وکړي چې له 15 کلو د دات د ریډلې د ګلان خرڅوي. نو دلته ار کوم مالک چې راځي یم کوم څوک چې راځي د پروژو اخلي دي ته په بدله چې یو ډیر غلي دي د زده کې کوم ورته ګورم یعنی دماغ یې رد نه شي برداشت کولای. ان دي فامیل کې د دې ګروپ د څوک چې دي پلا دین مور هغه دوی چې پری هغه دي یعنی د خو ته زهر وګرځي په دې خاطر چې د لور عزت ارته د پوت لاندې کېږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیرنی وایي چې لښپګم ټولګینه د پورته سنفونو دینجونو پر مخ د خوانځیو بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونشي.
د افغانستان د جرګه اومده سوزه د فیلند لپاره د دوی د تعلیم نشټون دي. ماشوم خو چې ګرځیدو شي ورسره هغه نه باید لاړ شي پاکستان ته، ورسره هغه نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جرګه پر مخ تړل شوي دي. خصوصاً شپږم نه پورته تر دولسم پورې اکثر جرګه خو کم دا دی اول نه تر شپږم څخه پورې مکتبونه ته ځي. ورته ټول لاسرسی نه لري، سکه په لرو پرتو سیمو کې نشي کولای جنګ مکتبون تلاشی یا د فاصلې دی وجی یا مثلا د نور مشکلات له وجی دونیش کې د اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لیږي. او د دې تر څنګ چون فقر ډېر شوی دی، اقتصادي ستونزې ډېرې دي، نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونو کې، د سرک سر کارونو کې یا شاقه کارونو کې یا مثلا سرک سر ګدایو کې، چې دا ډېر خطرناک کار دی. اکثر جرګه په دغه حالت کې مثلا وړي دي، نه پوهېږي، ډېر ظلمونه ښکار کېږي، تجاوز پې کېږي، مثلا د سرک سر جنګې ګرځي د شپې تر ناوخته په سرکونو باندې. نو دغسې ستونزې د افغانستان جرګې ورسره لاس او ګرېوان دي. د دودو تر څنګ طبعاً توسحي ستونزې هم لري.
میرمن خوګیاڼۍ زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه یې هم اخیستل شوي دي.
د افغانستان ماشومان لکه د نورې نړۍ ماشومان کوم حقونه چې دوی باید ولري او کوم حقونه چې باید خوندي وي نه لري. د دوی اولنی حق د دوی د ژوند حق دی، او مثلا چې دا باید تامین وي. د امنیت نظر او فکر نه کوم دا اوس هم هر ځای کې د چا شته، انتحار شته. دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی، په کور کې د ډوډۍ نه لري. دریم د دوی د تعلیم حق دی، چې مثلا فعلاً دپاره مثلا تعلیمونه یې ګډوډ دي، نشته یا د شپږونه پورته یا که د لاندې ستونزې او مشکلات شته. نو دا هغه ستونزې دي چې جنکۍ لري. اکثرا په کم عمره و عمرونو کې دو وادونه دي، چې دغه بله جدي ستونزه ده، چې مثلا د اتلس نه ښکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنکۍ په اطراف کې ودیږي، چې دا به خپله په آینده کې چې کله دو مور کېږي دو دپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي. کله کله دغسې وړې جنکۍ په بدو کې ورکول کېږي، کله په بدل ورکول کېږي. دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي، مخکې دوی چې دو خپل قانوني سن یعنې اتلس کاله پوره کې دو سره لاس ګرېوان دي او سره مخ کېږي.
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالۍ صافۍ بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو دیقونو په برخه کې ملامتي ګڼي.
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ نه شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عمل لري. په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي، هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي. په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې له ځای نه شروع کیږي، کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي، هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه اوسیږي. دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي، د دې نه ټولنه جوړیږي. منم چې اقتصادي عامل ډېر مهم دی، چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیزه پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاري وکړي. اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي، چې مثلا دغه تبعیض په کور کې هلکان ته په بله سترګه ګوري، د دې نه د نجونو دغه موقف په ټولنه کې تعینیږي. موږ متاسفانه د ښځو په مقابل کې، د نجونو په مقابل کې تبعیضي چلند د کورنۍ نه ګورو، د ټولنې نه ګورو او د حکومتونو نه ګورو.
اغلی صافی تر ټولو زیاته ګیله له اوسنی حکومت څخه لري. وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او نجونو په حق کې کوي، د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی.
اخری اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکې د مکتب نه محرومي کړي، د یو رواني جنگ د نجونو لپاره د دې د اوږدمهاله ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري. دوی به په آینده کې بغیر د دې چې خپله بې سواده او متکی نورو ته شخصیتونه اوسیږي، دوی به د رواني نگانه هم ډیر په انزوا کې پاتې خلک اوسیږي. ولې چې تل به د یو وړي کې هیلې دپاره باید یو چا ته لاس اوږد کړي چې هغې ته مثلا خرچه ورکړي یا مثلا د هغې ژوند تامین کړي. دا خپله یو لویه بدبختي ده او د ښځو ژوند آینده ته به ډیر لویه صدمه ورسیږي. کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي او د کور نه د نجلۍ مقام ته احترام وکړي، او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیداً د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینې برابرول لپاره غږ پورته کړي، تر څو چې موږ وشو کولای یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقي، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي، او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به هېواد ودان کړي.
په یو شمېر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټر خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیچ وړي، نو معلوم ده چې دغه رشپه هغه وده ونه کړي، کوم چې باید وایي کړی چې وده ونه کړی دا پروسه کې بیا ورته ډېر ډېر جنجالونه جوړولای شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یم تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته ونه ورکوم. یوه نجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته ورکوو، تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو. ځکه چې هلکان د غوره ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري، ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورور هم شیدې ورته ورکړي. د دې لپاره باید تر 14 کلنۍ اته 13 کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه کافي کلسیم ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا پیره ناګره ده. د مرګ وینو کچا دې موږ په یواز کې همیشه زیاتې وي، خصوصا په کلیو باندې کې چې دې له ماشومتوب نه لاس دې ته ځي. نو الهت یو وجه له هغه کمکینه نه شروع کیږي چې دا به سمونه یې تغذیه شوي او هغه پوره خواړه به دې نه اخلي.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی، همدارنګه د اسلام د نظر او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخرا غلاس وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم خرا غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه بل شوی دی؟ البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلی خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکن ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندگان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دغه دا چې امنیت به د وګړو تضمینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تضمینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په دریمه ماده کې په واضح توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د اندې لپاره چې په نړۍ په سطح باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې حق له ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تضمینېدو کې نقش لري او رامنځته شوی دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په صلحو کلمې په قران شریف کې د امن په حق لري راغلي دي او ډیر آیات دی په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلی دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بلشي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز لپاره نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. دی عدالت ټینګواله په خپل د امنیت لپاره ده او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده د کورو ته نه ننوتل نه د نن کېدل د خپل امنیت ده او حکومت داری د دا اول الامر مساله چې من سراغلی چې وایتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیت شریف ده دا په خپل په دې معنی ده چې بل اخره د امنیت لپاره ده یو امارات را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د موږ موجوده قوانین چې دی د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی او وجدانی او درونی بڼه لري یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان امنیت ایمان باید مسؤول اوسی یا په خپل د ځان مسؤلیت دی نفس مسؤلیت چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي مثلا جهاد اکبر دا د خپل ځان مسؤل اوساتي په خپل نفس باندې حاکم اوسی د امنیت دا ول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي باندې لري چې د نظامونو ساتل د خلکو ساتل وادونو ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
مسپاسه حکومتونه تومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري همدارنګه چې امنیت تضمین کړي عدالت بل کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستر څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي او همدغه د چي خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سواره دي یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغه یې رشد کړی دا او په ټوله دنیا حاکمیت کوي حقوقي مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تضمین کوي مثلا یو پولیس کچیرته اگر د خپل وظیفه مختنوب دي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دي او وظیفینه یا په نور مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي دي جزا په کوټ کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تضمینه یا هر هغه څوک چې امنیت مختلفي مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصل دی په جزا په کوټ کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی هغه مجرمین دی هغه باید تر عدلی تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپل مراد کی هم هغه څوک چې دی یو مرتکب د جرم کیږي د هغه ایمانی شي او هغه تر عدلی او قضایی تعقیب لاندې راولي په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایه قوی د لوی څارنوالي د عدلی وزارت او د ټولو نقش ته چې د امنیت د تامین دوه لپاره عدالت پلی کی نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤل ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس په سره د تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلات څه ده
د کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر عملان دی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې دی او حقوق حق په ترنواندندې خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تضمینېدلو دلایل مختلف دي د سیاسي ارادې نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنیو مداخله بی عدالتی ناپوهی لقانون د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې لپاره ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
در من اوریدونکو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاست موړاندې کړه. تر بیا خو وخت ولرې.
سلار باسا ورورا لا را سلار باسا دس روز رو نوی دوسی اوسی پشکره باسا دوسی اوسی پشکره با ناوی مجاڑا پزورا ناوی ما مجاڑا پزورا ناوی ما مجاڑا پزورا زمزور در تنازی چی در در نگڑ پی غورا چی در در نگڑ پی غورا